درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې موږ به په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه د ماښام تر او بجو له تاسو سره یو نن یک شنبه ده د مریض 1409 د سرطان ولسمه او د میلادي 2013 د جولای 8 په دې خبري مجله کې چې اسمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو د غونډې او په بروکسل کې د ناتو د سرمشري حال درکو لمړی د دې سات خبرونه په افغانستان کې یو امریکایي پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. افغان امنیتي ځواکونو د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د هالند سفیر احضار کړ. د خبرونو تفصیل د افغانستان په جنوب کې پرون شنبه په یو برید کې یو امریکایي پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په اعلامیه کې ویل شوی چې حمله ظاهرا بهرنی عامل نه لري او له دننه شوې ده. د ناتو خبر پاڼه وایي چې د ټپیانو حال ښه دی او د حملې په اړه څېړنې کوي. د قاطع ماموریت امریکایي وایند مارټین اودنل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې د ځای له ښودلو ډډه وکړه، خو د فرانسې خبري اژانس او واشنگټن پوست د ناڅرګندو افغان چارواکو په قول ویلي چې دا حمله په اروزګان کې شوې ده. وسلوالو طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو په اروزګان کې پر امریکایي ځواکونو ډزې کړې دي. طالبانو ویلي چې په حمله کې څلور تنه وژل شوي او څو نور ژوبل دي. د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. د ازادي راډیو خبریال د سرچینو په قول وایي په شمال کې د 209 شاهین قول اردو د شنبه په سهار له چمتال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د استلو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. د چمتال په عملیاتو کې د تلفاتو دقیق شمیر تر اوسه پورې نه دی څرګند شوی. د راپورونو له مخې د عملیات وروسته له دې پیل شول چې وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه د چمتال ولسوالۍ په څو مهمو که امنیتی پوستی ونیولی. په بلخ کې د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون چارواکی وایي چې په چمتال کې وضعیت ته په اشاره دوی د هغو مسلو په اړه پلټنی کوي چې پر اساس ویل شوی دی چې د قیصار قومندان سره بد چلند شوی دی. نظام الدین قیصاری د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ سرپرست د ولسمشر د لومړي مرستیال له لوري په فاریاب کې د ولسي پاسون کوونکو د چارو مشر و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې هغه له قانونه د سرغړونې په تور نیول شوی او د تحقیق لپاره څارنوالۍ ته معرفي شوی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د هالند سفیر احضار کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند بهرام قاسمی پرون شنبه په یو خبر پانه کې وویل په هالند کې د ایران د سفارت دوه کارکونکي په غیر دوستانه ډول استل شوي او له دې عمله د هالند سفیر ته خپل اعتراض څرګند کړ. په خبر پانه کې ویل شوي چې ایران د ورته کار حق لري. د هالند استخباراتو د جمعې په ورځ تایید کړ چې په هیګ کې د ایران د سفارت دوه مامورین له هغه هیواد شلل شوی خو نور جزئیات ورنکړل. په جاپان کې لسکونه کسان د شدید باران او سیل عمل وړ شوي دي. د جاپان سیمه ایزو رسنیو پرون شنبه وویل یو شمېر کسان بې درکه شوي هم دي. د جاپان ان ایچ کی تلویزیون وایي د اونۍ له پیله د مړو شمېر 9 ته رسېدلی دی. د جاپان په لویدیځو سیمو کې په بېسارې ډول زیات باران شوی او مځکه ښویېدلې ده. د جاپان صدراعظم شینو آبی ویلي چې د خلکو د ژوند ژغورنې ته باید لومړیتوب ورکړل شي او د ژغورنې ډلې یې سیلاب ځپلو سیمو ته استولې دي. د روسیې خبری رسنۍ وایي په مسکو کې څو کسانو د بی بی سي خبریال ته د بیهوشۍ دوا ورکړې او مالونه یې ورڅخه غلا کړي دي. د راپورونو له مخې دا خبریال په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په اړه د راپور جوړولو لپاره مسکو ته تللی و. دا پیښه پرون شنبه سهار مهال شوې ده. د روسیې د پولیسو په خبر پاڼه کې د پیښې جزئیات خپاره شوي خو د خبریال نوم او د کارځای نه دی څرګند شوی. او په روسیا کې د فوټبال د نړیوال جام د منځلوب په دوام کې تیر شپه انګلستان سویډن 2-0 مات کړ او کرویشیا کوربه هیواد روسیې ته د پینالټي په شدونو ماتې ورکړه. د بریو د انګلستان او کرویشیا لوبډلې نیمه پایلوبې ته ورسولې. دا په وروستیو 28 کلونو کې لومړی وار دی چې د انګلستان د فوټبال لوبډله د نړیوال جام د سیالیو نیمه پایلوبې ته وځي. د سه شنبه په ورځ به فرانسا او بلجیم او د چهار شنبه په ورځ به کرویشیا او انګلستان په نیمه پایلوبې کې سره مخامخ شي. د یادو څلورو ټیمونو له منځه به دوه پایلوبې ته ووځي. پایلوبه به د جولای په 15 نیټه ترسره شي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه اورئ. په سعودي عربستان کې د افغانستان پر جګړې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو له خبرو سره په یو وخت په بروکسل کې د ناتو غړي پر افغانستان بحث وکړي. یو شمیر افغانان د سیمه ایزو زورواکانو خلاف د حکومت اقدامات تاییدوي، خو وايي باید دا ډول اقدامات به توپیره د ټولو خلاف وي.
ډېر خلک قانون ته غاړه نه ږدي، حکومت ته دا حق دی بلکې دا کار مخکې باید شوی وای.
افغان امنیتی ځواکونه وایي د کونړ مزار درې له وسلوالو مخالفانو پاکه کړی او د هغوی خلاف تصفیوي عملیاتو ته دوام ورکوي.
هر ځای کې اوسې د موږ نه کوي که دی وګال تلاش هم نه پیدم که نورګال کوم بل درکه داخل هم نه پیدو کچا په درې تلاش هم نه پیدو.
د هلمند د رخامو اکثر ډبرې پاکستان ته قاچاق کیږي.
بشمیر ټنه ډبرې قاچاق بران وړي او اې د مود دولت د وسلوال مخالفینو لاسته وځي چې باغه باغه سیمه کې مسلط دی حالت دی.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ په بهرنیو مطبوعاتو کې د افغانستان پیښو ته کتنه کوو. و بجیا او دقیقې شوې په داسې حال کې چې سعودي عربستان د افغانستان د جګړې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د غونډې کوربتوب ته تیاری نیسي، د ناتو د غړیو هیوادونو مشان به د افغانستان پر وضعیت د مهمو خبرو لپاره په بروکسل کې سره وګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په سعودي عربستان کې له راغونډېدونکو دینی عالمانو هیله لري چې پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو تکشینی. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وايي هیله لري چې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو په غونډه کې به پر وسلوالو طالبانو ژغ وسي چې مخامخ د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرو تکشینی. د دې شورا وایند سید احسان طاهری پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا چې سعودي عربستان د اسلامي نړۍ دینی عالمان د افغانستان د جګړې په اړه خبرو ته وربللي څرګندوي چې د سولې هڅو په سیاسي، دینی او ولسی کچه د نړیوالو ملاتړ ترلاسه کړی دی.
دوی
وایي هیله لرو چې د افغانستان د لوی ولس، د افغان ولس د سولې ژغ به د غونډې ګډونوال تایید کړي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ به پکې وشي او همداراز په ځانګړي ډول پر افغان طالبانو به ژغ وسي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ د سولې په پروسه کې چې د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ وي مخامخ خبرو ته کښېني او ژر تر ژره خپله تیاری اعلان کړي. د اسلامي همکاري سازمان هم ویلي چې د جولای په 10 او 11 نیټه به د سعودي عربستان په جده او مکه مکرمه ښارونو کې دینی عالمان د افغانستان پر چکړه خبري وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وايي په غونډه کې د افغانستان د دینی عالمانو د یو لوی پلاوی په ګډون د 8 اسلامي هیوادونو دینی عالمان برخه اخلي. خو سوال طالبان نه ورتي او مخکې له مخکې د غونډه رد کړې ده. و سوال طالبانو د جمعې پرز په یو بیان کې چې رسنوي ته یې سوالي د افغانستان او نړۍ له دینی عالمانو غوښتنه کړې چې د دوی په وینا د دښمن د استخباراتي ډلې په غونډه کې د ګډون پر ځای د افغانستان له ولس سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو تړون د غړو هیوادونو مشران د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په بروکسل کې سره ګوري. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم ګډون کوي. په سیاسي چارو کې د ناټو د عمومي منشي مرستيال جیمز اپاتورای په ورستیو کې ازادي رادیو ته ویلي چې د بروکسل په غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو له افغان امنیتي ځواکونو سره د مالی مرستو او د هیواد ته د تازه ځواکونو د استولو پر پلان خبري وشي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي د قانون ماتونکو فاسدانو او زورواکانو په وړاندې مبارزه باید له توپیره پرته پر ټولو یو شان عملي شي. محمد عالم ازدیار پرون شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې تاکید وکاو چې دا مبارزه باید سیاسي او امنیتي وضعیت ته په کتو لومړی له امنو سیمو پیل شي. د چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې دا وخت هیواد تر ډیره مافیایي شوی او په هر ځای کې د مافیایي ډلو په وړاندې مبارزه د حکومت مات اصلی دنده ده. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان زدران په دې راپور کې وابري.
په داس حال کې چې د زورواکو له قانون نه په سرغړونې د تورونو کسانو په وړاندې د حکومت مبارزي د ټینګ هر کلی تر څنګ ځینې اعتراضونه هم راپارولي، د افغانستان مشرانو جرګې په سرتا سریتوب ټینګار کوي. د مشرانو جرګې لومړی مرسیال وایي د غاصبینو، فاسدینو او زورواکو پر وړاندې پیل شوې مبارزه که به توپیر عملي نشي، د هر کلی تر څنګ ممکن د خلکو غوسه راوپاروي. محمد عالم عزتیار د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل ښه دا ده چې دا مبارزه او یا د حکومت اصلاحي پروګرامونه له امنو سیمو پیل او بیا نورو سیمو ولایتونو ته وغځول شي.
با همه قانون شکنا در هر گوشه کشور کې هستن متعلق به هر گروپ سیاسی
دی وی د هیواد په هر ځای کې او د هر سیاسي ډلې پر وړاندې یو شان عمل چې دوی مهار او قانون ته غاړه کېږدي دا سم کار دی او خلک یې هم ملاتړ کوي. خو په دغه مبارزه کې باید دوه ټکي په پام کې ونیول شي. لومړی دا چې دوه ګونی چلند پکې ونی شي او دویم دا چې د وخت حساسیت او د هیواد وضعیت پکې په پام کې ونیول شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان دفاع وزارت د څلورو زورواکو سیمیزو قوماندانانو د نیول کېدو خبر ورکړ چې د پوستو سقوط او قانوني سرغړونو کې خکیل بلل شوی. په نیول شویو کسانو کې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان او د پاتون کوونکو په برخه کې د هیواد د لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم ځانګړی استازي نظام الدین قیصاري، له اورزګان نه رحیم الله، له فاران نه داوود مبارز او له بدخشان نه نادر شاه شامل دي چې د دفاع وزارت په وینا د څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته ورپیژندل شوی دي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی په ننګرهار کې د افغان ځواکونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د یو سرتیري هغه وینا پریاغیس کړی چې نه پوهیږي اصلي دښمنی غیر مسوله وسلوال زورواکي دي که طالبان یا داعشیان. ولسمشر غنی ویلي له دې وروسته غیر مسوله وسلوال نه مني او حکومت به پر وړاندې په جدي ډول ودرېږي. که څه هم حکومت دا مبارزه سرتاسر یو له سیاسي او قومي مسایلو لري بللې، خو پښتنه دا ده چې دا مبارزه ولې اوس؟ د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالباقی امین ازادي راډیو ته وویل حکومت د خپل تسلط د ټینګښت په خاطر دې ته اړ شوی چې ځینې اقدامات ترسره کړي.
د حکومت تسلط ضعیف شوی او رئیس جمهور مجبوریتونه لري چې هغه چیلنجونه چې د حکومت په مقابل کې راپورته کیږي د هغه په مقابله کې د حکومت تسلط تحکیم کړي. ملک کاملا مافیایي شوی دی او ډیر خلک قانون ته غاړه نه ږدي. حکومت ته دا حق دی بلکې دا کار مخکې باید شوی وای.
دی وایي د بشپړ حاکمیت د ټینګښت او د یوې قانونمندې ټولنې د جوړولو لپاره حکومت ته ښایي چې د سیاسي یووالي په رڼا کې خلکو ته ثابته کړي چې دا مبارزه سراسري او یوازې د قانون د حاکمیت په خاطر ده. ښاغلی امین ټینګار کوي چې خلک او سیاسي ډلې هم باید د حکومت هر اصلاحي پروګرام ته قومي او سیاسي رنګ ورنکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په اړه د نورو هیوادونو په ورسپانو او نشیو کې د خبرو شویو لیکنو په منځ کې مو د واشنگتن ټایمز او ډیپلوماټ لیکنې غوره کړې دي. واشنگتن ټایمز ورسپانه وایي قطر او متحده عربي امارات به چې په خپل منځ کې سیالان دي په افغانستان کې له نړیوال ائتلاف سره رسمن یو ځای شي. ورسپانې د یوه جګپوړي امریکایي چارواکي په قول چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي لیکلي دي چې د قطر او امارات پوځیان به د امریکا د تاریخ تر ټولو په اوږده جګړه کې برخه واخلي. ویل شوي چې په افغانستان کې د قطري او اماراتي پوځیانو د حضور مسئله به په بروکسل کې د ناټو د راتلونکې اونۍ په غونډه کې تایید شي. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر ویلی و چې د قطر هوایي ځواک د 2013 د لومړیو څخه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو اکمالاتي او لوجستیکي ملاتړ پیل کړی دی، خو دا به لومړی ځل وي چې د دواړو عربي هیوادونو مځکني ځواکونه افغانستان ته ځي. ډیپلوماټ نشي بیا د افغانستان د یوې بلې موضوع په اړه لیکنه خبره کړې ده، د ټکنوکراتانو او جګړه مارو مقابله. تر دې سرلیک لاندې ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان د شمال په تیره بیا د فاریاب د وروستیو مظاهرو یادونه کړې چې د سیمه ایز قومندان نظام الدین قیصاري د نیول کېدو په اعتراض کې وشوې. قیصاري چې د نیول کېدو په اعتراض کې دولتي ودانیو او موټرو ته اور ورته کړل شو، د جنرال عبدالرشید دوستم وفادار قومندان دی. نوموړی وروسته له دې ونیول شو چې ویل کېږي په یوه امنیتي غونډه کې څو تنه په مرګ وګواښل. د ډیپلوماټ مقالې لیکوال وایي جګړه مار او قومي زورواکان د افغانستان د 40 کلونو جګړو محصول دي. د ډیپلوماټ د لیکوال په باور جګړه ماران د ولسواکۍ د ودې خنډ دي او نوې نسل نه پریږدي چې هیواد د پرمختګ لور ته روان کړي. په دې وروستیو کې د هلمند رخامو ډبرې د قاچاق او کار زور اخیستی او هر ورځ لسکونه لوی موټر پاکستان ته بریشي. په لشکرګاه کې د هجاره او نجاره د فابریکې رئیس وای هغه قراردادیان هم د حکومت سره د شوی قرارداد نه غلطه استفاده کوي او په دې ډول د ډیرو د ډبرو قاچاق باندې زور اچوي. دا چې چارواکي سوایي په دې اړه نور تفصیل له هلمند د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای په راپور کې اورو.
یو شمیر کارګر د ولوی په خوانی روسی کراز موټر نه د رخامو د ډبرې لوی لوی ټوټې په لشکرګاه کې د جاري او نجاري د فابریکې په انګړ کې ښکته کوي. یاد موټر د رخامو دغه ډبره د لشکرګاه څخه جنوب ته د پاکستان سره پر پوله د پرتی دیشول وسوالی نه چې 300 کیلومتر لیرواله لري لشکرګاه ته راوړي. په هلمند کې د هجاري او نجاري د فابریکې مشر محمد لال کارګر وای د دوی سره د سوي قرارداد لمخې د لشکرګاه پر ځای ډیر ډبره بهر ته د کاچاک په موخه ځي او د دوی پر کارونې منفي اغیزه کړی ده.
ډیر ډبره ځي یعنی دلته نه راځي دوی لکه الته چیزي ولی موږ هم په دغه تکلیف باندې ورسره اخته یو دغه بازي قراردادونه چې دولت دغه ولایت سره لري د شرکتو سره یعنی موږ دغه څه د ډبره نه نیسو ډیر په لوړ کې ماته رانیسو او موږ پر مواد وی ډیر تاثیر کړي پر بازار یې تاثیر کړي موږ پر فابریکې تاثیر کړي ولی کوم خپل ډبره راوړي بیا دوی له مصارف په مواد کې زموږ درجه چې پر خلکو باندې ګران تمام شي.
ول کې جره قرارداد لمخې چې حکومت کړی دی باید هر میاشت د شلو موټرونو په شاوخوا کې ډبره لشکرګا تراړل شي، خو یوازې دوا یا درې راوړل کیږي او نور په کاچاکی ډول پاکستان او نور هیوادونو ته ځي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي د هغه ډبرې نه چې پاکستان یا نور هیوادونو ته د کاچاک په ډول ځي وسلوال مخنیوي نه کوي او هر موټر باندې په لسګونه زره پاکستانی کلداري ټکس اخلي.
بشمیر ټنه ډبره کاچاک بران وړي او اېدې د مود دولت د وسلوال مخالفینو لاس ته وځي چون باغه پاغه سیمه کې مسلط دی حالت دی دا غوی به دغه نشي تیروالي اما غویم دا شی او کنټرول نه دی باندې لګولي چې مخې ونیول شي د پټاو په واسطه یا باسي د جریسکیلو د دې شان په واسطه یا باسي د ماشينري په واسطه یا باسي په هر ډول چې کاچاکبر وکولای شي چې دغه د بار استخراج کې او خپل ګټه جنې پورته کې په هغه ډول وړ
تر 50 ډیر کلو نه کیږي چې د هم دې ډبرې د تراشل او زینت لپاره پلشکرګه کې د هجاري په نوم په افریقا جوړ شو. د ډبرې د لریوالي او په همدې مسیر کې د کاچاک او نامنوي لوجه څنګه چې شایع غړول نتیجه ورنکړه، خوایا د حکومت لخوا د رخامو د ډبرې د کاچاک مخنیول کېدلی سي. د هلمند والی مرستيال مجاهد الله سفاری وای د رخام د کان څخه د کاچاک او کیندونو په مسله خبر دی، خو دوی ځکه د کان ساتنه نسی کولای چې پر سرحد قوتونه نه لري او یا هم دومره هوایي ځواک نسته چې د غزمی په ډول د کان څخه ساتنه وکړي.
په وسنی حالت کې موږ دوم نیرو نه لرو چې هغه ولاړ سي هلته پر سرحد باندې د ډبرې بل اخر مخنیوي وکړي. د دې ډبرې مخنیوي په هغه صورت کې کیږي چې موږ ته مرکزی حکومت د مرکزی دولت ته پات څخه د دغه ډبرې د ساتنې لپاره یو ځانګړی ځواک راکول سي او هغه ته په سرحد باندې ځای پر ځای سي او بل اخر د ورځې یا د هفتې یوار یو هوایي پروازونه هلته باندې کیږي، تیارې باندې ګرځي، نو بیا هغه خلک خود په خود منطقه لکوي ډبره به زموږ په واک پورې کړي.
کتونکو وای د پاکستان سره نږدې د روخامو د دغه با ارزښت کانتر څنګ بلوڅ او پښتون قومونه پراته دي او پر هر څه په خپل حکومت کوي، نو کولای سي په یو ډول نه په یو ډول د کان څخه د کاچاک د مخنیوي په خاطر ساتنه وکړي، خو دا هغه وخت چې حکومت د یادو قومونو تر شا ودرېږي او په کلکه دفاع وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. azadiradio.com زموږ د ویبپاڼې پته ده. افغان امنیتي ځواکونو د کونړ د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې د دولت د وسلوالو مخالفانو خلاف عملیات پیل کړي دي. امنیتي ځواکونه وایي چې له مقاومت سره مخامخ شوي دي او د سیمې خلک له عملیاتو راضي دي. د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري د کونړ مزار درې ته تللی او له هغه ځای راپور راستولی.
د کونړ نورګر ولسوالۍ مزارداري کرچندوسی مچی د نورګر ولسوالۍ لودانی نږدې 10 کیلومتره لري شمال لور ته پرته ده. اوس پکې د افغان ځواکونو لومړی خط پروت دی. ویل کېږي دلته لنن څخه دوه ورځې وړاندې د دولت وسلوال مخالفینو مرکزونه وو. په کرچندو کې د شنبه په ورځ د 201 سیلاب قولي وردو د دوهمې لواء قومندان بریج جنرال میرویس صافی ازادي راډیو ته د پیل شو عملیاتو ویل
او دوی غوښتل چې د مزار دره کې د نورګل ولسوالۍ کې د خلکو دغه باعزته ژوند ګډوډ کړي او هغه کلتور ته رواج کړي چې هغه نه د افغانه سره رواج ده، نه د پښتو سره رواج ده او نه د موږ په ملت کې دا شی شته. نظر په پیشنهاد دوستانو د ولسوالۍ د خلکو موږ مجبور شو چې عملیات هم پلان کړو. مقاومت د لاس واخیست په تیښته باندې موافق فکر کوم چې دوی درې نفر ګروپ دي. درې کچېر ته مې ویلي چې دا غوښتل دغه موږ عامه شتمنۍ ځنګلونه د لوټ کړي او قاچاق کړي. دریم ته موټر سکیل نه ولې چې دا غوښتل چې دا موټر سکیل کې مواد چې ځای بزای کې او د موږ امنیتي ځواکونه باندې انتظار وکړي او یو هم ته نه د مین ریموټ کنټرول ته نه ولای دا
هغه وای تر اوسه د وسلوالو مخالفینو کوم مقاومت سره نه دی مخ شوی، نو ځکه خو دوی هم نه دی اړ شوی چې ډزي او یا هم بمباری وکړي.
هر ځای کې دوی وسی دي موږ نه پېږو که دی وګل تلاش هم نه پېدم که نورګل کوم بل درکه داخل چې هم نه پېدو کچا په درې تلاش هم نه پېدو نو موږ ورپسې یو.
د ملي اردو یو تن سرتیری چې په وسلو او جنگي وسایلو سنبال دی وایي
نوم برېدمل متاور خاکسار ګمنګ دی افغان بچیان موږ غواړ چې دل دراش خپل خاور نه خپ کلک دی په کابل څوک د دایشت طالب مالی بیا هم نه پریدو ترڅو چې موږ تان کیوی نه دا افغانستان موږ په خپ کلک میړانه ساتو.
د سیمې اوسیدونکو بي واي دوی د حکومت پلوین دي او له حکومت غواړي چې ورته محلي پولیس منزور کړي څو د خپل کورونو کلیو او درې دفاع په خپل وکړي.
زمانو ما همکار ده مشکل دا ولکه چې بعضی کسان د دښمن په نامه ځان دایش معرفي کوي قومونو سره ځیتی کوله د قومونو سره مطلب یو څه قسم توخینی کوو. عملیات ډیر کامیاب روان دي، قومونو په مشوره روان دي. خو خا په دغه سیمه کې دا د دولت تسلط وو ډیر کم اوس دی بالکل مطمئن چون چې دا در 15 کیلومتره د چپې درې د کونړ سره سرحد لري غردار سیمه ده. باید دې کې موږ ته محلي پولیس راکې د ژوند حق لرو چې ژوند تیر
ل یاد درې د عملیاتو په لومړی شیبو کې ګڼو کسانو خپل کلی او کورونه پریخي چې نن سبا د خپل خپلوانو کورونو کې وسیږي او زیاتو ستونزو سره لاس او گریوان دي. د مزار درې اوسیدونکو چې هر شیبه د جګړې پیل کېدو ګواخ سره مخ دي له دولت د نورو مرستو ترڅنګ د امنیت ټینګښت غواړي څو بیرته خپل مينو ته ستانشي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
روانه ونی بعد ناتو د غړو هیوادونو مشند بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړي چې د بحث یو اساسي مسأله د ناتو په غړو هیوادونو کې د پوزي لګښت اندازه ده. د غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ هم روان دی. د هغه د سفر په درشل کې د بلجیم یو شمېر خلکو پرون مظاهره وکړه او د ولسمشر ترامپ پر سیاستونو سخت انتقادونه وکړل. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروی.
د بلجیم په بروکسل ښار کې د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې په درشل کې پرون تر زرت نه زیاتو وګړو د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سیاستونو په مخالفت کې مظاهره وکړه. ټاکل شوی چې د ناتو د غړو هیوادونو مشران د رواني چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په بروکسل کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم برخه اخلي. په بروکسل کې په پرونی مظاهرو کې تر ډیره حد د بلجیم خلکو او د داسې سازمانونو استادو ګډون کړی و چې د بشري حقوقو د نړیوالې سولې او د چاپیریال ساتنې لپاره مبارزه کوي. د بلجیم پولیس وایي چې پرون په مظاهره کې تر 1400 زیاتو خلکو برخه اخیستې و. د سولې د نړیوالې شورا یوې غړي پاولا چې پرون د بروکسل له مظاهره چانو سره یو ځای شوی و د ازادي رادیو خبريال ته وویل:
We protested because Trump coming to Brussels.
موږ د دې لپاره مظاهره کړې چې جمهور رئیس ټرمپ بروکسل ته روان دی او موږ د هغه له بهرنی سیاست سره موافقه نه لرو. موږ سوله غواړو، جنگ نه غواړو. د بلجیم د خلکو لپاره ډیره مهمه ده چې د ټرمپ له شدت ډکه پالیسی تعقیب نکړي. مظاهره چانو ویلي چې بلجیم ته د امریکا د متحده ایالاتو سفر شموقي ورکوي چې خپل ژغ د هغه غوژو تور ورسوي او ورته وایي چې په خپل بهرني سیاست کې بدلون راولي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په ورستیو کې د ناتو پر نورو غړو ژغ وکړ چې پر دفاعي چارو زیات لګښت وکړي. ټاکل شوی چې په بروکسل کې یو اربیا پر دې مسله خبرې وشي. د ترامپ حکومت په ورستیو کې د خپل ستري متحده بریتانیا په ګډون د ناتو یو شمېر غړو تلیکونه واستول او ورته ویل چې هغوی باید پر خپل پوځونو زیات مصرف وکړي ځکه د دې پوځي تړون د لګښت زور پر امریکا دی.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرچکې یو ځل بیا. د افغانستان په جنوب کې پرون شنبه په یو برید کې یو امریکایي پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په اعلامیه کې ویل شوی چې حمله ظاهرا بهرنی عامل نه لري او لدنه نه شوې ده. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د چمتال په عملیاتو کې د تلفاتو دقیق شمیر تر اوسه پورې څرګند شوی نه دی. په بلخ کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په چمتال کې وضعیت ته په اشاره پرون ازادي رادیو ته ویل چې د ولسی خلکو ژوند تر بل هر وخت له زیات خطر سره مخامخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د هالند سفیر احضار کړ. په جاپان کې لسګونه کسان د شدید باران او سیل عمله مړه شوي دي. د جاپان سیمه ییزو رسنیو پرون وویل چې یو شمېر کسان بې درکه شوي هم دي. د روسیې خبری رسنۍ وایي په مسکو کې څو کسانو د بی بی سي خبریال ته د بیهوشۍ دوا ورکړې او مالونه یې ورڅخه غلا کړي دي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د مزلوبو په دوام کې تیره شپه انګلستان سویډن 2-0 مات کړ او کرویشیا کوربه هیواد روسیې ته د پینالټي په شودونو ماتې ورکړه. تاسیز مجاغ لازادی رادیو او رید آزادی رادیو د اتو بجو پخبرونه که دو اونیس پروگرامونه لرو د زوانانو لپاره تاندی سنگی او د غراز حقیقت سره خوص د جوان رنگونه.
د جوان رنگونه
خواستانم چی شده؟
اکرام الله.
چی شده کارو بار که؟
کاکاو
خرچه؟
او
مکتب که می درس وی؟
او
چوام سنف کی؟
دریم.
بیا مکتب تکلزی بیا بیرون کل روزی بازار تا چی رازی کم تایم کی کاکاو خرچه؟
12 بجی زم سلور بجی رازم.
خواه مکتب نه سلور بجی رازم؟
او
بیا کاکاو کل خرچه؟
کاکاو ساری بیا نه خرسو.
څنګه د ګټه کوي کاکاو کې خرڅې کی درته؟
شکر دی.
پورس کې 200 روپۍ ګټي؟
100 روپۍ 200 روپۍ شکر دی خرڅو.
ښه بیا څنګه پیسې کور کې ورکې که ځان ته دی اخلي؟
کور ته ورکم، مور ته ورکم.
نورونه خویندې لري هغوی هم تا غوندې کار کوي؟
هو.
هغوی څه کوي؟
یو دانه شامپو خرڅوي، یو دانه رخت
خرڅوي. ته خو ډیر وړو کایم څنګه د کله خو ستړی کیږي نه چې بیرون راوځي دومره ګرځي بازار کې زړه خود نه تنګیږي
نه
خوشاله کار چې کوي مثلا دا ککو چې خرڅه په خپل ځړې خرڅه کا پلاټ درته وي چې بیرون لاړ شه بازار کې سودا خرڅه کا
په خپل ضرورت کې خرڅم
نو پلاټ چې هم کار کوي ورنه دی هم نو ته ولې کار کوي ته خو علامه تعلیم درس وای خو ته خپل درس وای نو کار ته ضرورت ده
مور مې وای کار کوړته ډیر شوخی کوم
ښه وای چې کور کې شوخی نه کوي درته دا اخیستې دي یعنی مور دې وای چې هم پیسې وګټي هم کور نه بیرون وځي چې شوخی نه کوي چا سره شوخی کوي کور کې مو څوک ماشومان شته
سایه سره
ښه او مکتب کې تا دریم صنف کې ما آینده کې خیر غواړي کوم رشته کې درس وای غواړي چې شې آینده کې
انجینر
ښه انجینر دی خوخیږي بس تا نه ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې
خوشاله
له تاسو درنو اوریدونکو هم ډیره مننه چې آزادی رادیو اوریدا آزادی رادیو خبرونې د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو په منځني صفه 12 پښ دی وی او په لوی شارونو کې په اف ام 0.5 صفه اوري د روانې خبرونو په دوام